د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مازدیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو په پاتې خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. روانه یو ساعت خپرونه زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار حمید راکین تاسو ته وړاندې کوو. د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت د سیاسي مخالفینو ائتلاف نن غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ روان انتخابات باید په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره شي، او په کابل کې نن د مظاهره چیانو یوې ډلې د تیرو دریو لسیزو ټول نظامونه او مشران وغندل. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د نوي بریت غندنه کړې چې په ترڅ کې درې مشکوک سخت دریزي وژل شوي، او د میانمار د مخالفینو مشرې آونګ سان سوچی نن په پارلمان کې د خپلې څوکۍ له اشغالولو لاس اخیستی او معاف لنه اشغالولو له پریکړې لاس اخیستی او موافقه کړې چې د پارلمان لانجمنه لوړه بچی وای د اساسي قانون ساتنه کوو پر ځای کړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. اوس په موکړي کورنیو خبرونو ته چې اسد الله لودینی اوروي.
لسګونو کابل خاریانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د صبر د ومې او اتمې د پیښو عاملین باید مجازات شي. په افغانستان کې میشت ایساف ځوکنه وایي چې نن د خوست په صبری ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو مشر نیولی، او د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره ورځ یوه میرمن په مرموز ډول ووژل شوه. دا خبرونه تفصیل. په لسګونو کابل خاریانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د صبر د ومې او اتمې د پیښو عاملین باید مجازات شي. مظاهره کوونکو د کابل ښار د سینما پامیر په سیمه کې د جهادي او غیر جهادي رهبرانو چې لپاشوي تصویرونه له ځان سره لیږدول، او د توندو شعارونو په ورکولو سره یې د دوی د محکمې غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د جهادي مشرانو له تصویرونو سربیره د ولسمشر حامد کرزي، مارشال محمد قسیم فهیم، کریم خلیلی، ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد محقق، عطا محمد نور او ځینو نورو برحاله چارواکو تصویرونه هم له ځانه سره لیږدول چې په پای کې یې وسوځول. دغه مظاهره د ملي پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې وه چې شاوخوا یو نیم ساعت یې دوام وکړ. په دې اړه وروسته په تفصیل اوریدلی شئ. د افغان حکومت دوه مخالفو سیاسي ډلو ملي ائتلاف او ملي جبهې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت په شفاف او قانوني ډول ترسره شي. د دغو ډلو ویاندویانو نن په کابل کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی دریځ پکې څرګند شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دوی دا مهال په یوې طرحې کار کوي چې راتلونکي انتخابات څه ډول ترسره شي. د ملي ائتلاف او ملي جبهې لخوا دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې وویل په دې سلامشورې روانې دي چې راتلونکي انتخابات یو کال رامخته کړي او کنه. راپورونه وایي چې 2014 کال به د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال وي، او هغه دا چې د ولسمشرۍ انتخابات افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو بشپړ سپارل او د بهرنیو ځواکونو وتل پکې ترسره کیږي. په افغانستان کې میشت ایساف ځوکنه وایي چې نن د خوست په صبری ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو مشر نیولی دی. که څه هم د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوی چې د حقاني شبکې دغه مشر د افغان او ائتلافي ځواکونو پر ضد حمله پلانولې او د سیمې جنګیالیو ته یې وسلې او مهمات لیږدول. په خبر پاڼه کې همداشان راغلي چې افغان او نړیوالو ځواکونو نن د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د طالبانو یو مرسته کوونکی هم نیولی دی. تر اوسه وسلوالو کسانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره ورځ یوه میرمن په مرموز ډول ووژل شوه. د مرکزي بغلان د امنیتي قومندان محمد کمین ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې میرمنې د وژلو انګیزه نه ده معلومه، خو د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز نړیوال خبرونه نوري اسنوري وړاندې کوي.
پاکستان د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د نوي برید غندنه کړې چې په ترڅ کې درې مشکوک سخت دریزي وژل شوي دي. دا له امریکا سره د پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلمان د سپارښتنو وروسته چې دوه اونۍ مخکې حکومت وړاندې کړي او د نورو مسلو ترڅنګ پکې له واشنگتن نه غوښتنه شوې چې دغه ډول حملې بندې کړي لومړنۍ حمله ده چې پرون د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې وویل چې دا ډول حملې له نړیوال قانون او د دولتونو ترمنځ له موجودو معیارونو سره بشپړ په تضاد کې دي. امریکایي چارواکي د بې پیلوټه الوتکو بریدونه د القاعده او نورو سخت دریځو وسله والو په وړاندې جګړه کې ډېر مهم بولي، خو پاکستان بیا دا ډول حملې په خپل ملي حاکمیت باندې تیری ګڼي. د سوریې دولتي اژانس وایي وسله والو نن په دمشق کې د مرکزي بانک ودانۍ او د پولیسو یوه ګزمه په توغندیو وویشت او په شمال لویدیځ ښار ادلیب کې یې دوه بمونه والوزول. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د سنا دولتي اژانس وایي په دمشق کې څلور پولیس ټپیان شوي او د مرکزي بانک ودانۍ سطحي زیانمنه شوې ده. دولتي اژانس دغه حملې د وسله والو تر روسانو کار بللی چې معمولا د سوریې رژیم دغه اصطلاح هغو مخالفانو ته کاروي چې هڅه کوي د ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور کړي. په سوریه کې تشدد د هغه اوربند سره سره روان دی چې د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي کوفی انان د سوریې د پلان په اساس په دې هیواد کې دوه اونۍ مخکې نافذ شوی دی. د میانمار د مخالفینو مشر آنګ سان سوچی په پارلمان کې د خپلې څوکۍ له نه اشغالولو څخه لاس اخیستی او موافقه یې کړې چې د پارلمان لانجمنه لوړه به چې وایي د اساسي قانون ساتنه کوو پر ځای کړي. سوچی نن په یانګون کې خبرالان ته وویل د درناوی په دود به موږ له مختلفو ډلو سره د روغې جوړې پالیسۍ ته مخه کړو. په دې توګه غواړم اعلان کړم چې موږ به هر څومره ژر چې کیدای شي د لوړې په کولو سره د پارلمان قانوني غړیتوب حاصل کړو. سوچی او د ډیموکراسۍ د ملي اتحاد ګوند نورو غړو تیرونی د پارلمان د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړ او ویل چې دوی د لوړې عبارت نه مني. د لوړې عبارت له دوی څخه غواړي چې وایي د 2008 میلادي کال اساسي قانون چې په پارلمان کې په سلو کې 45 څوکۍ د پوز لپاره تضمینوي ساتنه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي پخوانی سیاسي زنداني سوچی غوښتنه کړې وه چې د لوړې دغه عبارت د اساسي قانون د درناوي ژمنې ته بدل شي. د جاپان صدر اعظم یوشو کونودا به نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د دغې کتنې هدف د جاپان او امریکا د ائتلاف پیاوړي کېدل دي. تمه ده چې نودا به د شمالي کوریا پر سر راپورته شوي کړکېچ ته په پام سره د دفاعي اړیکو د پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړي. دغه راز دواړه مشران به له جاپان سره چې د وروستي اټومي مصیبت له کبله له ستونزو سره مخامخ دی د امریکا د مرستو پر مسلې هم وغږېږي. دغه کتنه څو ورځې وروسته تر دې ترسره کېږي چې امریکا او جاپان له اوکیناوا څخه ګوام ته د 9000 امریکایي پلي سمندري ځواکونو د لیږدولو لپاره د یوې موافقې اعلان وکړ. جاپان له څو کلونو راهیسې پر امریکا فشار راوستی و چې د اوکیناوا له ګڼمیشتو سیمو د خپله اډه لرې کړي یا د ځواکونه کم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په داسې حال کې له ولسمشر باراک اوباما سره خپل ملاتړ او له هغه سره د مالي مرستو په راټولولو کې د خپلې تجربې د شریکولو وړاندیز وکړ چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین شدت مومي. کلینتن پرون په ویرجینیا ایالت کې له اوباما سره یو ځای راڅرګند شو او له خپل ډیموکرات ملګري د بیا ټاکنې توت ملاتړ وکړ. کلینتن چې له 1993 نه تر 2000 لومړي کال پورې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د دنده ترسره کړې وویل د اوباما ادارې د امریکا د اقتصاد پر غوړ ولو کې پرمختګ کړی او زیاته کړې چې د اوباما احتمالي رقیب د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید امیت رامنی د هغه پالیسۍ ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د 1913 لسیزې وروسته تر ټولو ناوړه اقتصادي ستونزې سبب شوې ده. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، ګردیز، اسدآباد، خوست، مزار شریف، جلال آباد، هرات او کندهار کې خپریږي. د حکومت مخالف سیاسي ډلې ملي جبهې نن د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه خپل دریځ روښانه کړ. په کابل کې د ثور د اوومې او اتمې د ورځو د غندنې لپاره د مظاهره چیانو یوې ډلې نن په کابل کې د تیرو دریو لسیزو د مشرانو تصویرونه چې تورې کرښې پرې کښل شوې وې له ځان سره ولېږدول. په نورو موضوعاتو کې په جلال آباد کې د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارت پلورونکي وایي چې خصوصي او دولتي بانکونه له دوی څخه وړې پیسې نه اخلي. په دوهمه برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام مو د هیواد په جګړه ځپلو سیمو کې د تعلیم پر ستونزو د بحثونو لپاره ځانګړی کړی.
موږ باید یو ځوان پیاوړی او تعلیم یافته نسل په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې ولرو چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، په هغه ځای کې ناامني ده.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره تر پای راسره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. وخت د ماسپښین 2 بجې او 10 دقیقې دی. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون دوه ډلو نن پر ولسمشر حامد کرزي تور ولګاو چې په خپله ګټه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو هڅه کوي. د ملي جبهې او ملي ائتلاف ډلو په یوه ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې که د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه رامخکې کیږي نو د قانون له مخې ولسمشر حامد کرزي باید استعفا ورکړي. له دې مخکې ښاغلي کرزي ویلي وو چې د انتخاباتو د رامخته کولو په اړه له سیاسي مشرانو سره سلا مشورې کوي، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د دوی څرګندونې رد کړې او وی ویل چې افغان ولسمشر د دریم ځل لپاره د ځان کاندیدولو کومه اراده نه لري. په دې اړه پام وکړئ، د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپورته.
د ملي جبهې او ملي ائتلاف مخالف او سیاسي ډلو مشران بیلابیلو هغو اقداماتو ته اشاره کوي چې د دوی په وینا په وسیله جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات هم په خپل ګټه څرخول غواړي. د دوی په یوې ګډې اعلامیه کې په دې برخه کې د جمهور رئیس کرزی لخوا د انتخاباتو د کمیسیون د 15 غړو ټاکنې، د انتخاباتو د قانون د اصلاح ځنډول او په خپل وخت د دغو انتخاباتو د نه ترسره کېدو لپاره هلو ځلو ته اشاره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت په 2014 کې وشي، خو دا هم ویل شوی چې یوازې د جمهور رئیس حامد کرزی د استعفا په صورت کې رامخته کېدای شي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په دې اړه رسنو ته وویل
فقط یک راهی وجود داره
دا اساس قانون لمخ د انتخاباتو د نیټه در مخته کول لپاره یوازې ولاره موجود ده. هغه دا چې ولسمشر استعفا ورکړي. زما هدف دا نه دی چې انتخابات حتما په 2013 کال کې وسی او ولسمشر دی حتما استعفا ورکړي، بلکې زما هدف دا دی چې اساس قانون باید په هر حالت کې مراعات شي. کچېر انتخابات پر خپل وخت په 2014 کال کې وسی، دا په خپل د قانونیت، د قانون د حاکمیت او د پروسې د شفافیت او عادلانه توپ پاره د خلکو له باور سره مرسته کوي،
کومک میکنه.
د حکومت سیاسي مخالف ډلو همدارس په شفافیتوګه د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په یو لړ اقدامات هم ټینګار کړی دی. دوی د انتخاباتو د قانون په اصلاح، د انتخاباتو د پروسی کمپیوټري کېدل، تر انتخاباتو شپږ میاشتې مخکې په بشپړ سرچمیرنې او د برېښنایي تذکیرو ویشل او په دې پروسی کې د نړیوالې ټولنې په لا ډېر څارنیز رول ټینګار کړی. دوی په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې څو اونۍ مخکې جمهور رئیس کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 15 نوي غړي وټاکل. همدارز نوموړي په یو خبري کانفرنس کې یو کال مخکې، یعنی په 2013 کال کې، د جمهوري ریاست د انتخاباتو امکان رد نه کړ او ویل په دې اړه مشورې کوي. د جمهور رئیس کرزی د بیان مرستیال سیامک هیروي د اپوزیسیون د ډلو یا د څرګندونې تبلیغات بولي. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
انتخابات مشخص
دي، انتخابات وخت مشخص دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس چې کومې خبرې په دې ورستي کې وکړې، داسې ویل چې که شرایط داسې وي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې تلاوتلې نه وي، عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کېدای شي. دا یو داسې مسله ده چې باید غور پر وسی. خو که چیرې موږ وکولای شو چې انتخابات پر خپل وخت سره وکړو او زموږ امنیتي شرایط داسې وي چې شفاف او عادلانه انتخابات پکې ترسره شي، نو طبیعي ده چې دغه انتخابات به په خپل وخت او زمان سره وسی.
خاغلی هیروی د هم وویل چې جمهور رئیس کرزی په هیڅ صورت کې د دریم ځل لپاره د ځان د کاندیدولو هڅه نه کوي او نه هم اساسي قانون د دې کار اجازه ورکوي. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې تیر ځل دغه انتخابات له بېلابېلو ستونزو سره مله ول.
قدر منوریدونکو، په دې راپور کې مو د اپوزیسیون د دوه ډلو یعنی د ملي جبهې او ملي ائتلاف د چارواکو څرګندونې واورېدې چې پر ولسمشر حامد کرزی یې تور ولګاوه چې په خپله ګټه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د رامخته کولو هڅه کوي. په کابل کې نن د مظاهره چیانو یوې ډلې د ثور د اوومې او اتمې نیټې د ورځو غندنه وکړه. دوی د تیرو دریو لسیزو د ټولو مخکینیو نظامونو مشران وغندل. د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومن چې د دې مظاهرې جریان یې له نږدې کتلی، له کابله په مستقیم ارتباط راسره ځي. مومن صاحب، دا مظاهره په کوم ځای کې وه او مظاهره چیانو څه غوښتل؟
مننه تکل سپل ک سرنګ چوت تاسو بخپل تبصره کې اشاره وکړه دغه مظاهره نن له غرمه مخکې د کابل خار د سینما پامیر په سیمه کې راټول شو او تقریبا اکثره مظاهره کونکو لزان سره د شو د سور د 8 او 8 منټې په خلاف باندې شوارونه لیک ډول دوی دا ویل چې په کوم شوارونو کې چلبته دی لیک ډول د دوړو ورځ د افغانستان د تاریخ د تباہی ورځ بلل شوی او بیا په دې دا ټینګار شوی چې اتم د سور خو د 8 له هغه نه بیا زیات کرغړن ثابت شو تکل سب مظاهره کونکو د جهادي مشرانو د طالبانو د مشرانو او جګپړو چارواکو او همدارس د موجوده نظام د مشر او د کابینه د غړو انزورونه په داسې حل کې لزان سره لیک ډول چې په مخونه کرخ راخل شوی و په دې ډول کې د افغان ولس مشر انزور هم تر سترګه کېده چې د دوه مرسیالانو مارشال محمد قاسم فهیم او د محمد کریم خلیلی د انزورونو له خوای بدرقه کېدله هغه څه چې موږ ولیدل د حکومت د سیاسي مخالفینو لکه ډاکټر عبدالله محمد یونس قانوني محمد محقق عطا محمد نور او د زونو نور کسانو په انزورونو هم کرخ راخل شوی و دوی د دې مظاهره په پای کې دا ټول انزورونه راټول کړل او اور ورته کړ او دوی دا غوښتنه کوله چې د موجوده نظام په کابینه کې ځنې وزیران هغه خلک دي چې دوی په جنگي جرایمو کې ښکېل دي دوی باید له دندې ګوښه شي او دوی باید محاکمې ته راخل شي دوی تقریبا دا هم ویل چې په کابل ښار کې چې د جهادي تنظیمونو د واکمنۍ په محل چې څومره جنایتونه شوي دي هغه ټول باید محاکمې ته راخل شي او دوی د بېګنا خلکو د وینې بیه باید واخیستل شي بل تکل سره
عموماً د دې مظاهرې لومړی خو دا راته ووایه چې د مظاهرې ګډونوال څومره وشمیرې شاوخوا څومره کسانو
مننه تکل سبا د مظاهره د ملي پیوستون د ګوند لخوا راوستل شو کسه هم دوی ادعا کوي چې دوی په ټول افغانستان کې په 15 ولایتونو کې تقریبا 1500 کسه پلویان لري او د دوی د ادعا مخې په دې مظاهره کې لزر نه زیاتو کسانو برخه اغسته و خو کوم حالت چې مونږ ولیدو شمیر دومره نه ښکاره کېدو خو په دې کې خزې نارینه ځوان انجونې او ځوانان هم شامل وو او دوی تقریبا د ټولو پلاس کې د جهادي رهبرانو یا د جهادي حکومت د دورې نرانیوالې بیا د طالبانو نظام او د موجوده نظام د کابینه د جګپړو چارواکو د ټولو مشرانو انزورونه له دوی سره چې په مخ باندې چلی پاوي راخل شوی او د مظاهره په پای کې دوی ته اور ورته کړ شو د ری اساسي غوښتنه د ټولو دا و البته ځنه داسې ځنګړ شوارونه هم ورسره لیک ډول کېدل چې په هغه کې د زونو جهادي سیرو نمونه اچ شوی چې د زما د زوی قاتل دی د زما د رور قاتل دی دا ډول شوارونه هم لیک ډول کېدل او د ری اساسي غوښتنه د ټولو کسانو چې په دری په وینا په جنگي جرایمو کې ښکېل دي دوی باید محاکمه شي لدند غوخه شي او دوی سره حساب وشي بل تکل څه
د پدغو اکسونو کې دغه مشرانو په اکسونو کې د مجاهدینو له کامیابی د مخکې نظام یعنی د خلق دیموکراتیک ګوند د چارواکو اکسونه هم وکنه
هغه څه چې تقریبا تر ډیره پورې نه پسترګه کېدل ځکه د موجوده کابینه د ټولو غړو تقریبا د مهمو غړو اکسونه ډیر زیات وو د پخوانیو جهادي مشرانو اکسونه ډیر زیات وو ورسره د طالبانو د مشرتابه او د هغوی د جګپړو چارواکو او د زنو هغو کسانو چې اوس په کابل کې دي د جګړې لاس اغسته د هغوی انزورونه هم موجود وو په داسې مشخص کېدل نه چې د پخوانیو کوم چارواکو انزورونه هم دوی لیکدول
او په شوارونو کې
پورې تمرکز درې پد
او په شوارونو کې دوی یادونه شوې
بله په شوارنو کې صرف دا ویل شوی چې د اوم څور او اتم څور د دوړه د کرغړنې ورځ د افغانستان لپاره خو د ډیر زیات تمرکز د اتم د څور د پیخو په ارتباطو چې له کلچ مجاهدین بریالي شو له هغه وروسته چې کم کورنۍ جګړه پیل شو تقریبا زیات تمرکز په هغه باندې او د دې په وینا په کابل ښار کې تقریبا شاخوا او یا زره بیګنا انسانان د تنظیمي شخړو په پایله کې وژل شو او دا تقریبا د ټول جنگي جنایتکاران شمیرل او د دې محاکمې غوښتنه کوله یو بل څه چې تکل سب وړمو ته اشاره وکړم دا چې تر دې مخکې البته د اتم د سور د جشن په درشل کې د ځوانانو یو ډله چې د ځانونو ته د ازادي غوښتونکو ځوانانو لقب ورکړی وو دوی د جشن په شپو ورځو کې تقریبا د کابل خر په بیلابیلو سیمو کې د جهادي مشرانو انزورونه په داسې حال کې خبره کړې و زړولې چې په مخونو باندې کرخ راخل شوی و
عموما تصادفاً ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه درنه وکم د دوی شعارونه ډیر د هغو ځوانانو چې ځان د افغانستان د ازادي بخونکو ځوانانو غورځنګ دې ته ورته کوم نوم په ځان باندې خی د هغو شعارونو او غوښتنې هم د هغو غوښتنې ته ورته دي فکر کوي چې دا هغه به یو ډلوي
تکل صاحب کا په افغانستان کې د اعتراضونو تاریخ ته وکتل شي او یا په تیرو لسو کلونو کې څه ډول اعتراضونه شوي دي دا لومړی ځل دی چې داسې خلک واټونو ته راوځي چې دوی ځینې مهم شخصیتونه جهادي شخصیتونه دوی په ډېر په څرګند ډول هغوی په جنګي جنایاتو تورنوي د هغوی په انځورونو باندې کرښې راخي تقریبا دغه ابتکار د دې نه مخکې کومه د ځوانانو کومې ډلې ته چې تاسو اشاره وکړه هغوی تقریبا دا خپل کړی وو هغوی د جشن په شپو کې د ښار په بېلابېلو واټونو کې په دیوالونو باندې داسې انځورونه زړولي وو چې په هغو باندې تقریبا د بېلابېلو جهادي مشرانو او د هغې نه راروسته چې کوم وسني مشران دي د هغوی په مخونو باندې کرښې راکل شوي وي خو اوس د وس دپاره د دې خبرې جوتول به لږ څه ګران وي چې آیا دا هماغه خلک دي چې نن واټونو ته راوتلي وو که نه د هغوی کومه جلا طرحه وه او یا دا دی چې نننیو خلکو د هغوی څخه څه ډول الهام اخیستی وو او بالاخره دا جرأت یې کړی چې باید داسې یو اعتراض د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په څرګند ډول مطرح کړي او د جنګي جنایتونو مسله راپورته کړي او په هغوی کې چې کوم کسان ښکېل دي ځکه په تېرو لسو کلونو کې که تاسو متوجه شوی تکل صاحب په افغانستان کې د انتقالي عدالت مسله راپورته شوه د جنګي جنایتونو د جنایتکارانو د محاکمې مسله راپورته شوه خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا او د ځینو ادارو لخوا چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي په دې ارتباط باندې کوم څرګند دریځ نه دی خپل کړی او نه هم کوم څرګند ګام پورته کړی ممکن دا هڅې د هغو هڅو یوه برخه وي څو دغه ادارې وهڅولی شي چې دوی بالاخره د جنګي جنایتکارانو نومونه په څرګند ډول اعلان کړي او د هغوی د محاکمې لپاره زمینه برابره کړي بلې تکل صاحب
ډېره مننه کوم حمید مومند قدر منوریدونکو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند و چې د کابل ښار د نننۍ مظاهرې د څرنګوالي په اړه یې له کابل راپور راکړو
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو اوس هم نور موضوعات په ننګرهار ولایت کې د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارت پلورونکي شکایت لري چې خصوصي بانکونه واړه بانک نوټونه نه اخلي او د کارت دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی د دوی په وینا خصوصي بانکونه وایي چې د هیواد مرکزی بانک یعنی د افغانستان بانک واړه بانک نوټونه نه اخلي خو د مرکزی بانک چارواکي وایي چې راکړه ورکړه خصوصي بانکونو ته سپارل شوی نو باید چې واړه بانک نوټونه هم دوی وکاروي له جلال آباد د ازادۍ راډیو خبریال داوود وفا په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
په جلال آباد کې د کریډیټ کارت پلورونکو د اتحادیې مشر حاجي حبیب الله وویل سره له دې چې د افغانستان بانک په خصوصي بانکونو مکتوب ورکړی چې دوی واړه بانک نوټونه واخلي خو هغوی وایي افغانستان بانک له دوی نه نه اخلي ځکه نه دوی هم نشي اخیستی حاجی حبیب الله د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل
زموږ مشکل د بانکونو سره د وړو پیسو په اکله ده ایمونګه نه د بانکونو واړه پیسې نه اخلي او ایمونګه تجارت کې ډیر فرق راغلی ده او ایمون کاروبار کې ډیر تغیرات راغلی ده د دې وجه دا ده چې مونږ بانکونو سره خپل پیسې د مخابراتي شرکتونو ته جمع کوو شخصي بانکونه مونږ نه واړه افغانۍ نه اخلي نو چې اخلي مونږ نه په سلو کې 15% اخلي 500 سلګون او متبقي لزګون او شلګون په قطعي توګه موږ نه دوی نه اخلي دوی وایي چې موږ نه د افغانستان بانک نه اخلي که د افغانستان بانک موږ نه واخلي موږ تاسو نه اخلو
له دې امله په ننګرهار کې د کریډیټ کارتونو بیې لوړې شوې او له خپل اصلي بیې نه په لوړه بیې خرڅېږي یو تن ماشوم چې کریډیټ کارتونه پلوري وایي
ماشوم سنم دی موږ زګو 500 افغانۍ خرڅو موږ نه دنه اوري روپۍ نه لې غټي موږ مجبور 500 افغانۍ ول کارت 500 خرڅو
په ننګرهار کې د افغانستان بانک د نمائندګۍ مسؤل اجر الله وویل دوی زګو واړه بانک نوټونه د خصوصي بانکونو د پانګې د ساتنې په وخت نه اخلي چې لزینو محدودو ځایونو پرته راکړه ورکړه خصوصي بانکونو ته سپارل شوې دی وای
موږ ته د مستوفیت نه وړې پیسې راځي به حساب راځي خو د مستوفیت مصارف بیرته بانکونه اجرا کوي فلهذا باید اغوی دا وړې پیسې بیرته وباسي موږ سره د وستلو زمينه نشته دی ځکه وړې پیسې او غټې پیسې ټولې د اغوی د لارې نه توزیع کیږي موږ اغوی ته ویل دي چې تاسو به بلا استثناء اخلي او بلا استثناء په توزیع کوي کسان چې د دې کار نه سرغړونه کوي ما سره د رابطه وکي زه ان شاء الله په عمومي ریاست ته دا شکایت ورلیږم او هغه به د نظارت د لارې نخپل دا مشکل حل.
خو په ننګرهار کې د عامو خلکو دا ستونزه چې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه په لوړه بیه اخلي د افغانستان بانک خصوصي بانکونو او پلورونکو ترمنځ لاینحله پرته ده.
له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال داود وفا راپور ته غوږوي. په افغانستان کې کله ناکله د ترافیکي پیښو قربانیان د جګړې تر قربانیانو زیات وي. د هرات د ترافیکو نوی مدیر وایي د ترافیکي فاجعو د مخنیوي لپاره عوامو او د ښوونځیو زده کوونکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پکار دي او دا زیاتوي چې د وسایطو چلوونکو ته باید له اجازې پاڼې پرته د موټر چلولو اجازه ورنکړل شي. د هرات د ترافیکو له مدیر سمونوال غلام محمد راسخ سره د ازادۍ راډیو خبریال شرفالدین ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د ترافیکو په څنګه کې د اداري فساد په اړه تری پوښتلې دي.
په دغه یو پدیده باندې مو مبارزه کوو. دا یو مبارزه ملي مبارزه غواړي، دا یو مبارزه عمومي غواړي، دا یو مبارزه په متخصصینو پر صلاحیت باندې دا مبارزه غواړي. دوسته چې د مونږ له لاسه کیږي نه ده، د مونږ تر هغه کنټرول لاندې مو یو کار چې په قدم د اول وکړل دا کمیشن کارانو دا هغه مو ډیر کم کړل، د دغه رفت و آمد د صلاحیتونه مون بالکل سرب کړی. هر څوک راتلی شي خپل جواسیر، یو نفر که غوغلی جواسیر تای مرایل شي زه اطمینان ورکوم چې په درې ورځ پورې زه حاضر یم چې دې ته مونږ جواسیر ورکوم. بل عاملین شو آباد ځان ته سیستم جوړ کړی، سیستم داده چې یو نفر چې نن خپل اسناد راوړي سبا نه بل ورځ دا ورته خامخا دا اسناد جوړي ورته ورکی.
یو بل نوې ابتکار چې تاسو کړی ده چې ما واورېدل په مکاتبو کې او په نوایحو کې مد آگاهی عامه یا تعلیم تربیه پروګرام هم له مرکز نه بیرون ته وستلی ده.
دا خودمو یو حاصل ده وظیفې دي. ماده 28 قانون ترافیک جاده مو ته وظیفه ورکوي چې مونږ مجبور یو چې خپل تبلیغات ترافیکی مختوبی یو. کله چې زه دلته راغلم دا کې حسایت حادثات ترافیکی مې مولیده، مونږ یو تصمیم ونیول چې باید یو کمپاین اعلان کړو. روزانه شپک سوا کسان دلتا پا ترافیک رازی پا دریه تایمو که دلتا تعلیم و تربیه وینی چه لیسانس ده پاره رازی. بل پا اساس ده ما موافقه ده مقام محترم ریاست معرف او پا یو خاص مراسم بانده پا مکتب سلطان ریاست الدین غوری که دا افتتاح شد. پا اول قدمه که دو بشت مکتبونه ده مون تعلیم و تربیه همون نیوله چه روزانه ده مون مجرب استازان زی هلتا شاگردان و استادان سر درسونه وی هلتا مون پا دریه بخشونه مون دا مسائل تقسیم کرد. اول استادان تعلیم و تربیه لاندی را غی. پا قدمه دوم اوز شاگردان ده اول صرف نترش بگم او در وام ده وام نتر دولسم. په دوه بخښونه مونږ د استادان در د شاګردان مونږ تعلیم و تربیه لاندې نیولای هودا هر روز از دوام هم لري او یو بخښ هم د سارندویان دي چې مونږ وړو په مکتبونو کې د سارندویان چې هلته تیار موجود دی هغه خلک د سارندویان په صفت دي همکار دي پولیس، یعنی پولیس همکار دي ترافیک په خپل مکتبو کې ولرو.
د هرات د ترافیکو مدیر سمونوال غلام محمد راسخ ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. اوس هم قدر منوریدونکو د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ چې یو نړیواله موضوع ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې پر میانمار په لګول شویو بندیزونو کې نور کموالی هم راولي. په عین حال کې د دې هیواد د اپوزیسیون مشرې آونګ سان سوچی له خپلې دې پرېکړې چې ویلي وو د نوي پارلمان د لوړې مراسم به پر ځای نه کړي تیره شوې ده. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د میانمار پارلمان ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل پر د هیواد د لویدیځ د بندیزونو د کمیدو هرکلی کوي خو غوښتنه یې وکړه چې په دې برخه کې باید لا نور ګامونه واخیستل شي. بان کی مون چې د میانمار له اصلاح پلوي ولسمشر تانسین سره هم لیدلی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په میانمار کې د رامنځته شوو اصلاحاتو په بدل کې پر دغه هیواد خپل سوداګریز او نور بندیزونه اسانه کړي. نوموړی د هغو نړیوالو مشرانو له ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې له میانمار څخه چې تیر کال پکې پوځي رژیم د اوږدې مودې واکمنۍ وروسته پای ته ورسید کتنه کوي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي به د میانمار د اپوزیشن له مشرې آنګ سان سوچی سره هم وویني. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا اروپایي ټولنې په میانمار کې د وروستیو اصلاحاتو په ځواب کې پر دې هیواد د یوه کال لپاره خپل اقتصادي او سوداګریز بندیزونه اسانه کړي خو امریکا په سمدستي توګه په میانمار د خپل لویو بندیزونو اسانه کول رد کړي دي. په عین حال کې د میانمار د اپوزیشن مشرې او ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ نورو منتخبو غړو ویلي چې په دې اونۍ کې به د پارلمان په غونډه کې ګډون وکړي. آنګ سان سوچی ویل
د درناوي په توګه موږ به له بېلابېلو ډلو سره د جوړجاړي پالیسي پر مخ یوسو. زه غواړم اعلان کړم چې موږ به څومره ژر چې ممکن وي د لوړې په کولو سره د پارلمان قانوني غړي سو.
لدی وړاندې نوموړي په نوي پارلمان کې د لوړې مراسمو د څرنګوالي په اړه د اختلاف له امله له کښېناستو انکار کړی و. د لوړې په مراسمو کې د پارلمان له غړو غوښتنه شوې چې د میانمار د اساسي قانون چې په پارلمان کې د پوځ د 25 په سلو کې څوکیو د خوندیتوب ضمانت کوي د ساتنې ژمنه وکړي. خو سانسوچی ټینګار کوي چې د لوړې د مراسمو دا عبارت باید بدل شي او د دې پر ځای د اساسي قانون ته د درناوي ژمنه وشي. د اپریل په لومړۍ نیټه د میانمار د پارلمان د 50 خالي څوکیو لپاره په ترسره شوو انتخاباتو کې آنګ سان سوچی او د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ نورو غړو 43 څوکۍ ګټلې دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت ماسپښین 2 بجې او پوره 1.5 دقیقې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به د هیواد په جګړه ځپلو سیمو کې د ښوونې او روزنې او ښوونځیو ستونزې وڅېړل شي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
لزګونو کابل خاریانو نن دی وی مظاهره په ترڅ کې چې د ملي پیوستون د ګوند لخوا تنظیم شوی و غوښتنه وکړه چې د سور دی ومی او اتمی د پیکو عاملین باید مجازات شي. د افغانستان د حکومت دوه مخالف سیاسي ډلو ملي ائتلاف او ملي جبهه ټینګار وکړ چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت په شفاف او قانوني ډول ترسره شي. په افغانستان کې مشه اساف ځواکونه وای د خوست په صبروي ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو مشر چې پر افغان او ائتلافي ځواکونو حمله پلانولې او د سیمې وسلوالو ته وسلې او مهمات لیږدول نیولی دی. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د نوي برید غندنه کړې چې په ترڅ کې درې مشکوک سخت دریځي وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل دا ډول حملې له نړیوال قانون او د دولتونو ترمنځ له موجودو معیارونو سره بشپړ په تضاد کې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق او ادلب ښارونو کې نن په بریدونو او بم چاودنو کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او څلور پولیس ټپیان دي. د میانمار د مخالفینو مشر آنګ سان سوچی په پارلمان کې د خپلې څوکۍ له نه اشغالولو څخه لاس اخیستی او موافقه یې کړې چې د پارلمان لانجمنه لوړه به چې وایي د اساسي قانون ساتنه کوي پر ځای کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په داسې حال کې له ولسمشر باراک اوباما سره خپل ملاتړ او له هغه سره د مالی مرستو پر راټولولو کې د خپلې تجربې د شریکولو وړاندیز وکړ چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین شدت مومي. د جاپان صدر اعظم یوشیکو نودا به نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د دې کتنې هدف د جاپان او امریکا د ائتلاف پیاوړي کېدل دي.
زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز ته غوږوئ. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پرمختیاو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه او نور په زړه پورې مطالب په تفصیل سره وګورئ او ویلولئ. د انټرنیټ پاڼې پته یو ځل بیا تکراروم، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. درنو اوریدونکو، او د هم د ځوان فکر اونیز پروګرام
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم. شریف الستان ایگزام په هرات ولایت کې د ځوان فکر پروګرام ته د تاسو کوربه یم او میلمانه دی محمد قاضی زاده د بی بی سی او تل خبريال د افغانستان په غرب زون کې، محیدین نوري تکړه ژورنالیست او د هرات د والی ویان دی د مطبوعاتي دفتر مسول، او نعمت الله اسحق زید هم د حقوقو محصل ده. د هرات په پوهنتون کې یو موضوع چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي ده او د بحث وړ ده، په دغه میز کې موږ تاسو ته لپاره چمتو کړی ده. هغه ده چې له غزنی نه یو اخله بیا تر بادغیس د سره دوره ډیر مخالفتونه دي. خو شنون کې د سوایي او د سویل کې چې د جګړې طرفین که په نورو کې سره مخالف دي، خو په یو خبره سره وحدت نظر لري. هغه دا چې د دغې سیمې د وړکي نسل یا د ځوان نسل د بې سواده کولو لپاره تقریبا د فردې له شان دوی وایي چې یو رقم کاروان ده. هغه په دې معنی خلک وایي چې حکومت مکاتبو ته توجه نه کوي، درسی مواد وقت نرسیگی مکتبون در ودانی نجوریگی یا اصلا نسته در مکتب دروازی بندیدی و سر پسند که در افغانستان در دولت وستوال مخالفینو لکلتی در جهاد یا در جگره اعلان کرده در افغانستان در حکومت پر ورانده دوی اعلان کرده چه مدارس بنوی حقا چه در غزنی نبیه تر بادغیس او در افغانستان پر نور رسیمو که در افغانستان دیر خلق در دینی مدارس رو نفارغه دل بد مرغ در خلق و پاوینا بانید چه اوز در مدرسی هم تردی دی مکتبون هم بندی به هر خط که لچو کلن رئیسه جوان نسل تعلیم نبی برخی پاته ده ها پا لومی قدم که لمحمد خاززاده نو پختمه چی پا دی الوان ده هم چه او ردیلی دی او که از شایده
پا دیده مسئله پاره باید عمیق تحقیقاتی حل زله بشی که نوال کتلشی چه فرکتیا پا کم موسیمو که چمر مدارس یا چمر خوانزی هغه بندی چمر ترلشوی چمر تا توجه نکیگی خو تر او سا دست یو دقیق او ده واقعیت سرسم تصویر هم نشته تاسو که واسیمه که ودرگه که چاروک وی چه در طول دروغ دی دست نده هر چه کدی عوامل کدهشی دیر بوسی خوی و ارتیاش داده که موگا امار هم و نلرو دقیق خبر شه در افغانستان پر دیر بوسی مو که مخصوصا پو بوسی مو که چه تاسو یادونه برتا بکرده که ونی او روزن وضعیت بسار توگه ناسم دی یعنی خو وضعیت نه دی د اندېښنې وړ وضعیت دی موږ هر څومره هم شهلې ځله وکړو بیا هم دغه د سیمې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره نشو پرتله کیدای نو دې ته باید زیات کار وشي
مننه خزر صاحب نوري صاحب نه بوختو مخکې د دې چې په دې موضوع په حل بحث وکړو بموم د ځوان په صفت باندې څومره د اندېښنې وړ دغه موضوع ته لپاره
موږ مخکې د انتقالي دورې څخه چې اوس یو څه ډیر په صراحت سره لیدلای شو چې ځینې کارونه په دې لارې کې سوي دي دا چې د چا لاس یو شاته د هغه بل خبره ده خدای شان دلته په واقعیت سره سوي دي موږ ولیدل چې لاس کاله مخکې داسې حکومت دلته و چې هلته ډېرې کسان ته اجازه نه ورکول چې درس ووایي دا یو واقعي خبره وه مکتبونه هغه رقم چې موږ زړه غوښتل هغه رقم نه و ډېرې ځوانانو مکتبونه خوشې کړل لاړ تر هغه مخکې به داسې وخت و چې یو بې په نوم د ملا وشئ یو بل بې په نوم د معلم وشئ کورنۍ جګړه روانه وه او جنگ په دې هیواد کې و په ټولنیزه توګه په هیواد کې وایي دغو ټولو عواملو د دې زمینه برابره کړه چې دا زموږ نسل او تر موږ مخکینی نسل ووایي چې ډېر بې سواده نسل پاتې شوی دی داسې نسل پاتې شوی دی چې ډېری نننۍ ستونزې چې موږ په هیواد کې ونی د هم د کابل د دای واقعیت خبره دغه څوک چې مثلا لوړ تحصیلات ولري هغه نسوي یو ځای سم کار وکړي وخت کارونه کړي ځان ته کار پیدا نه کړي د کور ژوند سم نه چلیږي خپل د کور هغه رزق روزي په سادهګۍ سره نسوي پیدا کلام دی کابل ځین کارو ته لاس وي چې د ستونزې شي نو که په یو عامیانه توګه ووایو که یو داسې نه تحقیقاتي نظر دا معلومیږي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې ډیری کسان د زده کړې او د سواد د نعمت څخه بې برخه پاتې شوي دي او ځینې وختو داسې سوچ کېږي چې یو پروګرام په دغه هیواد کې و چې دغه کسان نه باید علم ته لاره پیدا کړي او دلته باید مثلا د دوی د بې علمۍ څخه خلک ګټه واخلي او نړیوال تروریزم دې سیمې ته راسي ځینې وختو داسې فکر سړي ته راځي خو بیا هم څرنګه چې قزاده صاحب ته وویله دا یو تحقیق ته اړتیا لري دغه وضعیت چې په یو هیواد کې بې سواده کسان ډېری اوسي دا ډېر ته اندېښنې ځای لري ځکه چې هغه رقم چې نور هیوادونه پرمختګ کوي موږ هغې لارې باندې نسوای ولاړ سو زموږ ډېری وخت چې اوزه هم خرابه اوسي موږ وینو چې زموږ متفکر ځوانان د هیواده وځي اوس دادی دا څو کاله کېږي موږ وینو چې زموږ متخصصین کرار کرار هیواد ته راځي خو مخکې هغه چې یو څوک به یو اندازه به پوسو چې څه ده په هیواد کې او په نړۍ کې څه رقم ژوند کېږي افغانستان بې علاقۍ خو دا د خوشحالۍ ځای دی چې اوس راځي خو زه دا وایم که موږ غواړو چې یو ودان ازاد او آباد افغانستان ولرو اصلي ترین لامل یې همدا دی چې موږ باید اوس وایو چې یو ځوان پیاوړی او تعلیم یافته نسل په ځانګړې توګه په هغه سیمه کې ولرو چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي په هغه ځای کې ناامني ده په هغه ځای کې بیا رغونه نشته موږ باید هلته انجینیر ولرو هلته ډاکټر ولرو هلته محصل ولرو هلته متعلم ولرو څو دغه وران افغانستان تا تواد ورکړو او خپل پر پښو یو درو زکه تل ودا نړیواله ټولنه نه چیز مر سره مرسته وکړي تل ودا متخصصین نه چې په دې واد کې اوسه نو کدا غ نوې ځوان و نه لرو نو بیا به هم لژن دې شنه ولرو چې
خبره دې کاری تر اوسه پر قناعت نه لري
زدا وایم ک یو نیمای قرن وڅېړو هیڅ وخت قناعت وړ خبره نه ده ځکه چې دا لس کاله وکیږي چې موږ دا د دومره پوهنتونونه لرو دومره ځوانان لرو په کال زرګونه کسان سلګونه کسان چې بهر ته تحصیل کوي بیا دوی راځي خو که دغه لس کاله بیا پرېږدو نو هغې خواته چې سړی ګوري په دتول د تاریخ کې موږ یو انکشاف نه درلودلی چې هغه خوشحالوونکی اوسي که اوس دغه اوسنی روان دغه اوسنی بهیر چې موږ وینو دا وڅېړو دا ډېر ښه دی تیر کال یوازې موږ مثلا پیرات ولایت کې دوش پیته مکتبونه جوړ کړل دا د خوشحالۍ ځای ده او دا 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 یو پیل دی د افغانستان لپاره
بدبختانه چې په ګاونډیو ولایتو کې څه نه امن یادیږي هلته دوش پیته تقریبا تړلی دي که نه قابل مقایسې نه
نو دا وایي چې خدای دې داسې شرایط لاروي چې هغه ولایتو کې هم داسې زمینه برابره سي چې دا دوش پیته مکتبونه هلته جوړ سي خو که په دغه سیمه کې چې اوس پراته یو او وینو که دلته د زده کړې کچه لوړه نه سي زه د یو اوسېدونکو په فکر دا اندېښنه لرم مچې د خلک به ونس وای پاغه توګه چې د دې زړه غاړي ژوند وکړي نو په دې هیله یو چې دغه د معارف د ودی بهیر افغانستان کې په مجبوری دوګه او په خاص توګه په هغه ولایتونو کې چې لږ د نورو ولایتونو په پرتله وروسته پاتې دي دغه بهیر لا ګړندی سي او لا چټک سي سره لدی چې چټک دی
مننه تاسو بیا هم راځو سخت صاحب د تا مسلک ته ورسو د دې حقوق محصل یو او په حقوقو کې یو بحث دغه دی او هلته په یو ځای کې هیگل او دیونان پخوانی فیلسوفان او ارسطو هیگل او ارسطو دولت لیو بدن سره تشبیه کوي نو دسی وای چې دولت بدن ده د طبیعي جوړ سوی ده او فرد پورې اړه لري کچیرې د بدن یو غړی ډیر قوي او بل ضعیف پاتې سي حتی د سقوط لامل کیږي موږ ولیدل غزنی تر بادغیسه پورې دلته د علم کچه تقریبا ورځ په ورځ د خواشنۍ وړ ده دسې نه چې د پرمختګ کچه نه پکې لیدل کیږي که وضعیت دسې د یو حقوقي محصل په صفت باندې دی او خدان په صفت باندې ته څومره ورته متاثر یې
دلیا مهربان خدای په نامه تاسو او درنو ملمن سلامونه وړاندې کوم اصلا تاسو مخکې د هیګاریا فلسفي موضوع ته اشاره وکړه معمولا د قدرتونو مبنا او منشا ده چې همیشه دولتونه په تاریخ کې څنګه چې باید د دولت او حکومت مسئولیت دی هغه فکر نه کوم چې هغه په څنګه چې شای هغه باید ترسره کړي بلکې د دولت او د ملت رابطه داسې یو رابطه ده چې دولت همیشه ملت باندې د یو کس په توګه چې هغه سره داسې یو برخورد کوي بنان که چیرې ملت او ولسونه ویښ وي او همیشه د دولت کوم هغه سیاسي فعالیتونه او کړنې وړنې کوي هغه نقد کوي او هغه باندې څارنه ولري بنان دولت هم ډېر زره خپلو مکلفیتونو دوته متوجه کیږي نن مثلا که په کوم منطقو کې چې معارف او پوهنه هلته پراختیا نه ده موندلې او صرف په بعضې کلیدي ښارونو کې چې هلته مثلا ځینې کسان چې دولت ځینې احساس ته خطر کوي یا مثلا په ولسی جرګې کې چې هغه یو تقنیني موقعیت دی دغه احساس ته خطر کوي دولت کوشش کوي چې دغه کسان چې د نظام د تضعیفېدو او هغه کسان چې په قدرت په راس کې دي هغه ته د یو تهدید په شکل لوی بنان دوی هغه منطقو او هغه مسایلو ته توجه کوي په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې مثلا که داود خان دورې ته موږ اشاره وکړو دلته مثلا دولتونو او رژیمونو دغه تحصیل او معرف ته تلل او د لوست ترلاسه کول دا اجباري شکل باندې کړی دی او دا ډیر دقیقه پاملرنه او ډیره بامسؤلیتانه کړنه وه چې دولت دې ته متوجه کړی اصلا موږ په افغانستان کې یو هغه سنتي یا عرفي یا سنتي چې ورته ډېر بشوي لوست لرو او یو داسې اکاډمیک یا مکتب په شکل دی چې مثلا تاریخي لحاظ امان الله خان د وخت څخه شروع کېږي دغه چې په کلیو او بانډو کې دغه د معارف یا د مکتب ذهنیت یا نسته یا عملا په دالسو کلونو کې دولت دې نه توانېدلی چې هغه خلک او هغه موانع چې خلق دې ته مجبورې په تشو په خالی انګیزه باندې دوی مکتب ته مخنه. اصلا د مکتب د وجودی فلسفي سره یا د مکتب د راتک سره اصلا په کلو باندو په منطقو کې د سیو ذهنیت ته چې متاسفانه دغه ذهنیت دغه کسانو چې نه غواړي دغه خلق د دغه تیارو او دغه حالت چې نسی کولای فعلاً کوم مشکلات سره چې مخامخ دغه څنګه نجات پیدا کړي دغه سیو ذهنیت ورکړي. زه خپل په عنوان د اوسیدونکو چې مثلا بیلابیلو ولایتونو سفر کړی څو کل مخکې دغه ذهنیت چې مکتب ته تلل په دې معنا ده چې تاسو اصلا د عقیدې لحاظ تاسو تغییر کوئ، مثلا ستاسو دین صدمه ویني، ستاسو مذهب زوینی، او بهترین او بارزشتناکترین شی هم فکر کوم په یو اسلامي ټولنه کې دغه دینی ارزښتونه دي. بنان وخت چې یو کلیوال یو بزګر یو لس کلن یو پنځه کلن هلک ته داسې ذهنیت ورکوي چې مکتب ته تلل په دې معنا چې ستا د اعتقاداتو سره په ټکر کې او دی، دغه هېڅکله زه فکر نه کوم چې هغه دې تعذیر سي او مکتب دی. چې دا متاسفانه دا غلط ذهنیت زما په فکر سره دا د هغو کسانو لخوا دغه استفاده شوی چې همیشه آرزو او تمه دا و چې دا ملت داسې د علم او د فهم او دانش څخه لرې وساتي او خپل هغه سیاسي قدرت او سیاسي نمایشات او ترفندونه په دې ملت باندې وتپوي او یوازینی علت دی. اوس مثلا موږ په کلي کې مکاتب ډېر لرو، مثلا د لس کلنه سړی باید واقعیت نه تېر نه سي، د معرف په بخش کې او د لوړ زده په بخش کې ډېر کارونه سوي. اوس مثلا هغه کسان چې په کلو بانډو کې دي تر توانه پورې اقتصادي توان لري خپل ځای د کلو بانډو څخه راوي راځي راکاږي راځي په ښار کې تحصیلات کوي. اوس مثلا په د هرات په ښار مثلا د مزار کابل ننګرهار په بیلابیلو ښارونو کې ډېری محصلین ډېری مثلا شاګردان چې دوی په شخصي دغه اتاقونه لري یا نور کار کوي او راځي. اما هغه مکاتب چې فعلا په کلو بدو جوړ شوي اصلا هلته مکاتب شته، بس شته، مدیریت شته، اصلا دغه ذهنیت خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی چې هغه راسې مکاتب
مخکېدې صاحب ته ورسو په لنډو کې په یو موضوع لږ رڼا اچي سې وخت ځای نیسي. نوري صاحب یوه جالبه ظریفه خبره وکړه د خو رڼا یې پرې ونه چوله، و یو مو ملا وزني بل مو معلم وزني، دا څنګه خبره ده؟
سید خو بیا هم وای دغه بیا د تعصب ځای ده که اکاډمیک یا د ښوونځي یا د مکتب لوست نسته، خو حداقل هغه هم باید وای فعلا کومې ډلې چې دا کومه جګړه او کومې ناخوال چې روانه دي. زه فکر کوم په بحراني حالت کې موږ یو، بنان بحراني حالت کې مهمترین شی چې فکر کوم ضرور ده هغه امنیتي وضعیت دی. نو معارف او اقتصاد دا بیا په دوه مرغه راځي. اوس داسې یو حالت هغه سیمې چې ورکو سید مثلا د کلیدي شهرونو کې امنیت ستا حکومت قوانین په لیکیش در اندازه، اما په کلیو باندو کې تر اوس هم حکومت د متمرکز حاکمیت نه لري. واښه متمرکز حاکمیت نه لري، مقتی حاکمیت یو څو رزوی او برته بیا هغه فضا برته په حالت کې چې مخکې و هغه وی. نو بنان زه فکر کوم چې په داسې یو حالت کې هم هغه ولس او هم هغه کلیوال او هم هغه کسان چې ژوند کې هغه فکر کوم چې تر معارف او تر اقتصاد او نور مسائل هغه امنیتي سالبن ډیر مخکې امنیتي مسایل د نور خپل په
شکر قزر سفي او قایسته موضوعګان سي دوستانو مطرح کړی هغه ودا وسی وی ویل سي د افغانان سي دی بل امو دغه تعلیم سره علاقه لري او هغه ذهنیت چې څو کال وړاندې و چې دوی به مکتب تببل نظر کتل او سنسته ولی جګړه کې کیل طرفونه دي چې په یو نه یو ډول د پردې لشان دوی درې ساتل کې مثلا فرض سه ویل سي کلیو نه خلق اوس دي اولادونه تعلیم لپاره خار تر غلي دي تاسو نه په واشه وسی عوامل کې وو است
دا یو څه د دولت کار هم نه دی، یو ملي احساس باید وي، سوداګر هم باید وند پکې واخلي، ځوانان خلق هر څوک شدي په افغانستان کې شدي وی خو هم دینی مدارس په لویا کچه جوړ کړی. یعنی دا استدلال چې ووس موږ په یوشتمه پیړۍ کې یو نو باید مکاتب د مدارس ځای ونیسي په هر کلی کې موږ ښوونځي ولرو د دې اړتیا نشوره ده بلای، خو تر څنګ یو ځوان ک د خپل اعتقاد یا باور یا لیوالتیا پر اساس نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي، باید د ښوونځي څنګ ته ورته دینی مدرسه هم وي. او نه یوازې تش په نامه هغه څه مدرسه وي لکه موږ چې 1500 کال وړاندې درلود. خدا په کار ده چې د افغانستان دولت د نورو موسسو په مرسته، د سوداګرو په مرسته، د خلکو په مرسته دا کار وکړي. په افغانستان کې د افغانستان ټول خلک کسره مخالف دي کسره موافق دي مشترک اصول لري مشترک ګټه لري مشترک منافع لري چې په دې کې باید سره شریک وسی
مننه نو لسه مخکې دې نه سي روسي په موضوع زر نه چې ما دوه بولایته چې ما نو میاد کده په دې معنی نه چې موږ مشکل په دغه بولایته کې لرو دي تا په نظر دی وزوان په صفات باندې ستوند خو ده هل څنګه کېدلی شي ځکه جګړې دوه طرفونه افغانان دي
څو موضوعات باید دې سي ش سره روشانه کووي اول دا چې باید په دې باور ورسېږي چې دغه په دغه سیمه کې پراته کسان په دې باور یم چې اکثریت په دې عقیده لري چې باید خپل اسلامي زده کړي خپل دینی زده کړي خپل مسلکي زده کړي خو شرایط داسې وي چې اوس نه دي نشته دا شانل ته په اندازه چې اوس موږ د سواد کچه زما هیله و چې ټول لته مثلا بس سواد خو اوس نه دي زه پر یو موضوع باندې ډېر ټینګار کوم هغه دا دی چې د دې کسانو په اقتصادي ژوند کې څو پراخ تغییرات را نسی زه فکر کوم ډېر ستونزمنه وي چې موږ اوس وایو دلته نورو شانو ته واده ورکړو لکه کلتور ته لکه سواد ته لکه زده کړې ته لکه د ژوند ودې ورکول موږ ته لکه د بشر حقوقو ته لکه د ښځو حقوقو ته او دې شانو ته او د دې تر څنګ څو دغه کسان خپل پر پښو باندې ونه درېږي دا هم ډېر ستونزمن کار دی چې ځکه د دغه څخه نړیوال تروریزم په تېرو کلونو کې ګټه اخیستلې دا خلک ضعیفه خلک ولته کوکنار پکې واده ورکړل ته نامنی پکې ورکړل ته جګړه پکې ورکړه دا شان واقعیتونه دي چې په همدغه سیمه کې و په تېرو کلونو کې زما اصلي خبره پر دې ده چې باید د دې کسانو په ژوند کې یو اساسي تغییر د اقتصادي لحاظ څخه راشي تیراسې دی ولایت د چې نمونه اخلم وګوري غور او بادغیس ولایت غور او بادغیس ولایتونه هغه ولایتونه دي چې په خوشحالي سره باید وای په تیرو کلونو کې د څو لسیزې کې چې د سیمو ته تر اوسه پورې په اساسي ډول سره اسانتیاوي لکه سړکونه نه دي برابر سره اوس په دې کې مثلا د یو بیل غي زوایم دا څه فائدہ لري اولینه فائدہ دا دی چې د کلی فاصله څو تر شاره پورې لشکیږي وخت چې د کلی فاصله څو تر شاله پورې لښ سو هغه کلیوال چې خپل په کلی کې مثلا بزی لري هغه کلیوال چې خپل په کلی کې مثلا کښت کوي ډیر په سادهګۍ سره خپل اموال راوړای سي ودی شهر ته کولای سي خرڅ کوي او دا شهر که مثلا د هرات سره وصل وسې دا دی ولایت تر اتلای سي خپل د زمينه د ته برابرېږي چې خلک په هغه کلی کې د زمينه برابر کې چې هلته زده کړې وکړي
فکر نه کوي چې زده کړې نه وي هیڅ پرمختګ نه وي او زه په زمينه د نظر او څو ورځې مې دي وایي زده کړې اساس دی هر پرمختګ
خو زه غواړم دا وایم په هغه څلور پنځو الکانو چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه راځي د هرات په پانتون کې زده کړې وکړي دا سید ډیر شکر دی ډیر شپ اساسي توګه وز دا لړی روانه د موږ په خوشاله خو کداغه د بالامرغاب ځوان پاغه بالامرغاب کې د مثلا ته پانځي ولري یا پاغه ولایت کې ولري دا ډیر اغیز د هغه ولایت پر ودی باندې ولري اوس موږ ډیر ځوانان راځو وینو چې راځي دلته زموږ سره هم دوره ودلته تر څو له ستنه ته ژوند کې به بالامرغاب ته نځي
پانتون خو پرې د څنګه کې دی چې اته دوی ابتدایي زده کړی ولري دغه څه د حلاله ته وست
زه فکر کوم دا اوس د هرات بیلګه تاسو وایم چې هرات کې څه وسو چې اوس دغه واده ورکړ څه وي ته هلته باید دغه زمينه یا تقلید یا ارشی چورتا واس اولین موضوع دا دل تخلق په دی باور ورسیدل څو خپل زوی به سواد نه سي څوخ نه سوایو کې زایت ورسیش دا باور باید په خلکو کې د خلکو په مینس کې ورسیش دا خبر ورته او دا د ز په دی باور مې چې دا مثلا د رادیو غانی لکه ستاسو رادیو واري لکه نور نړیواله دا رادیو دي چې دا فکر د خلکو په مینس کې ورلای سي چې ګوري پلان یې ځکه خلک به سواد سو ژوند ته تغیر ورکړي اول موضوع دا چې خپل خلک باید وغواړي چې دا الته وضعیت تغیر وکړي الته باید د خلک باید همکاري وکړي موږ دلته ایراد کې مینو چې داسې وختونه راغلي و چې په دغه کوشکول سوالي کې امنیتي وضعیت ډیر خراب وو خو په هغه ځای کې مکتب چلېدی الکان هغه مکتب تله درس ویله هلته یو ځینې کسان وایي چې لکه هغه مخالف وسوال چې هغه هیڅ وخت مکتب مخه بند نه کړ د خلکو او ځکه چې د خلک خپل ورغلي و خبرې مور سره کړې چې موږ باندې مکتب مداره وي ځکه دا خلک په دې باور رسېدلی و موږ باید دلته تبلیغات ولرو څو دا خلک په دې باور ولسیږي چې زده کړه د دوی د بچي د راتلونکي تضمین کوي بل خواته بیا موږ یا دولت یو وظیفه هم لري هغه دا ده چې باید هلته د امنیتي وضعیت سره له چې خلک مرسته کوي دولت هم باید مرسته ورسره وکړي
شخصا بیا هم دیتالا فکر دیتالا اند سنگ که دلیسی سی خلق تقریب نسبی دا والباسی واده سی او داغ تقلید لکه نوری صاحب سی ویلی چلی هیراتا نون خلقی سنگ که ولی سی آغا لاره سنگ ده کپلانو پیچه با برکی
لکه سنگی چه مخیم بعض دوستان رو اشاره کرده اصلا باید داغ موضوع چه دا خلق مثلا دا تعلیم تربیت خواه محروم پاتسه دی اصلی لعملون باید ولټول سي او هغه کسان چې مثلا دغه ذهنیت خلکو ته دغه انګیزه ورکړي چې مثلا تعلیم سره لږ علاقه پیدا کړي یا مثلا مخکې کسانو دغه تعلیم تربیت لږ توجه کړي دغه عوامل پیدا سي موږ لکه څنګه چې موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده باید د تعلیم او هر پروګرام چې مثلا د یو ټولنې اړتیا ده پرته له دې چې په هغه کې دولت دخالت وکړي د دغه معارف په بخش کې باید خپله ولسونه او هغه مراجع او هغه کسان چې خلک په عنوان د حل لارې په عنوان د هغه منابعو چې همیشه د خپل لومړنۍ او اساسي اړتیاوې چې هغو ته مراجعه کوي دغه عوامل د هغه منابعو څخه وشي بنان دلته یو غټ پروګرام یو غټ ستراتیژي چې مثلا دولت هم دغه سره همکار او ملګرتیا کوي دا ډیر اغیزمن تمام شي د مثال په ډول کته سو په ولسوالی کې چې ډیر لری پرتا ولسوالی ده په هغه کې مثلا خلک مکتب خو پرې شي دینی مدرسې ته ځنه نشه کوي اولته د مختلف عوامل لاسه دغه دینی درس ته بندې او مدرسې نشته تاسو کچېره برته داسې اقدام وکړي چې دغه مدرسه پرانیزي بنان زه فکر کوم چې تاسو باید هغه سپینجری او هغه عرفي جرګي او سنتي جرګي چې مثلا تاریخ پوښدو کې زموږ ټول مسائل تعلیم او تربیه نیول سیاسي او ټولنیز هر مسائل هغه دغه مسائل توجه کړي تاسو باید دغه مراجعو ته مراجعه وکړي ځکه چې دا هغه مراجع دي چې خلک په دې باندې ډیر باور لري د هغوی حکم د هغوی فیصله د یو قانون حکم لري او حیثیت لري بنان کچېرې تاسو د غیر رسمي او عرفي لارو څخه نه تنها د تعلیم بلکې هر برخې ته تاسو ورته مراجعه وکړي او دولت هم په غیر مستقیم ډول په داسې یو شکل باندې چې خلک داسې احساس ونه کړي یا مخالفین یا نور کسان چې د تعلیم او تربیې د مخنیوي لامل ګرځېدلي دغه پروسیجر یا دغه پروسه تاسو تعقیب کړئ زه فکر کوم چې په مرور د زمان به دغه ذهنیت او دغه ستونزه چې اوس موږ تعلیم تربیه په حق لرو دا به له منځه ولاړ سي اما دا موضوع ډیره ستونزمنه موضوع ده او زه فکر نه کوم چې په ډیر لږ وخت کې دا مسله حل سي دا باید دولت مکلفیت لري او دا مسؤلیت لري چې دغه د تعلیم او تربیه او د لوړ زده کړو او د خلکو فکری سطح د لوړتیا په خاطر صرف په قوانینو باندې اکتفا ونه کړي چې مثلا مادي غني کې او کوشش وکړي چې داسې قوانین د معارف او د پوهنې او نور برخې داسې غني کړي د منطقي مثلا بلکې د عملی کار په کار دی او دولت باید خپل ډیر زیات ځکه چې کچېرې ولس او ملت ویښ او د تعلیم تربیه کچه لوړه و بنان هغه کولی سي سیاسي فعالیت هم ډېر شو کې اقتصادي فعالیت هم کې خپل ټول د ژوند اړتیاوې چې لري هغه تر سره کې او د منطقي په سطح باندې نه تنها د ګاونډي سره بلکې د نړیوال هیوادونو په سطح د یو خپلواک هیواد په توګه راڅرګند شي
ډېر مننه
یو
نوري صاحب وایي
دغه مطلب چې سازو صاحب اشاره ورته وکړه زه غواړم یو عملی بیلګه تاسو ته وایم په یاد مې دی پوهنتون ته تلم پانتون ته چتلمه د خلکو د کیلو خلکو بوالې چې د پلانیزو ځی پانتون ته خدای خبر دی د دې عقیده به څنګه سوي دا واقعیت تجربه خبره ده چې څه په امنی رات کې ور سره مخ سو شارکم خبرې کولې خو اوس څنګه سوي چې دغه الک چې دغه پانتون ته څه فارغه سوي دی اوس د کیلو ته چې ټول وای د پلانې صاحب زوی راغلی دی د پانتون وایلې دی دادا سي د کښک زمور بچانو هم درس وایلې وای دلته یو خاص گروپ کسان ډیر 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 نقش لري هغه زموږ دینی علما دي هغه د حجرې طالب او هغه د حجرې ملا دی چې په ولری پرته سیمه کې په وکیل کې ژوند کوي او خلک سامان ماشه تر تور څنګه راځي درس وایي خیرات کې نن تغییر وینه زده په ډاډه وایلی سم چې د هغه کلی ملا دا فکر ورغلی دی چې نن د دې هیواد او د اسلام غوښتنه هم دا ده چې باید د دې هیواد بچی
بچه باسواد است او هغه به خپل زمینه مچ پیرات کې مثلا علما او شورا به او بیا په ولسوالیو کې به دا خبره کېدل بیا په جماعتونو کې دا خبره کېدل چې خپل ځامن واسوي چې باسواد سي څو زده کړن ونه کړی څو سواد ونه کړی څو ونه پوهیږي څو خپل په دین او مذهب او په ژوند باندې پونه سي او د نړۍ څخه اغان سي څو وخت یو ځای ته نه رسیږي نو زوایم که په غلیر ولسوالیو کې غواړي چې دې ته واده ورکړي او خلک د ماچت تر څنګ باندې مکتب وختنه وکړي هغه یوازې نه کسانی قومي مشران او مولوی صاحبان او دینی علماوی دي چې دا کولای شي
ډېر مننه د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو د منګه دوستان ستاسو سره والی چې ډېر خپلو خو وخت یاري نه راسره کوي او تاسو سره خدای په منی کې مننه له دوستانو